وخت افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صافي او وازي اوریدل شي. نور یاس نوري مو د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګې وزیران ته د عدم اعتماد د رایو په ترڅ کې نن یو وزیر رد او دوه تایید کړل. دغه راز دا مسله چې آیا د ولسي جرګې دغه اقدام له قانون سره په ټکر کې دی د حقوقي چارو له یو کارپو سره مو انڅېړلې ده. په ځینو نورو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان حکومت په پام کې لري د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په اړه رسمي غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار کتلې دي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستان وایي وسرتیری تیر شپه په کشمیر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. د عراق په مرکزي سیمه عین التمر کې نن یو ځانوژونکي حملې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل. خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای د افغانستان ولسی جرګې د خار جوړونې او عدلي وزیرانو ته په غیابت کې د باور رای ورکړه. خو د لوړو زده کړو وزیر یې صلاحیت کړه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استیضاع موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې. او د بې سرحده خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استیضاع موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. د ولسمشر د وین مرستیال د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل که څه هم ولسمشر د وزیرانو د استیضاع لپاره خپلې اندېښنې له وکیلانو سره شریکې کړې وي، خو اوس دغه قضیه سترې محکمې ته راجع شوې ده.
حکومت د وزیرانو د استیضاع مسله د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. موږ منتظر دي توی شي ستره محکمه په قانوني لحاظ دا تفسیر کوي او د پریکړو په وړاندې باندې هیڅوک نشي درېدلی.
د افغانستان د سترې محکمې مسؤلین بیا وایي چې تر اوسه د وزیرانو د استیضاع موضوع دوی ته نه ده سوال شوی. د افغانستان ولسی جرګې د خار جوړونې او عدلي وزیرانو ته په غیاب کې د باور رای ورکړه. خو د لوړو زده کړو وزیر صلاحیت کړه. د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې 202 وکیلانو رای وکارولې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې د رای نتایج داسې اعلان کړل.
متاسفانه وزیر صاحب تحصیلات عالی خوشنۍ سره چې د لوړو زده کړو وزارت وزیر د 101 رد رایو په اخیستلو سره سلبي صلاحیت شو. او موږ له جمهوری ریاست څخه غواړو چې د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوې کاندید ولسی جرګې ته ورپیژني.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر فریدی مومند په ګډون ولسی جرګې په تیرو درې ورځو کې شپږ وزیران سلب اعتماد کړي. وړمه ورځ یې د بهرنیو چارو فوایده می او د کار او ټولنیزو چارو وزیران او پرون یې د پوهنې او ترانسپورت وزیران په غیاب کې سلب اعتماد کړل. خو د مالی وزیر ته یې برات ورکړ. چارواکي وایي هغه انتحاري حمله کوونکی چې د بګرام په هوایي ډګر کې سلور امریکایان وژل د طالبانو یو پخوانی غړی و چې د غلطۍ کار کوه. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدسی وایي انتحاري حمله کوونکی قاری عنایت الله نومیده او د دغې ولسوالۍ د لغمانی سیمې اوسیدونکی و چې په 2008 میلادي کال کې د سولې له بهیر سره یوځای شوی و. پینټاګون تر دې وړاندې د سلورو امریکایانو د وژل کېدو او د 1400 نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د بګرام په هوایي ډګر کې د حمله د شنبه په ورځ شوې و. او د بې سرحده خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د برخې مسؤل رضا موینی نن په کابل کې یوې ناستې ته وویل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او شته ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید یو سراسري کمپاین پیل شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نئی د معلوماتو له مخې د تیرو 8 کلونو په لاسکل د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډیره پیخي ثبت شوې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له رضوان مراد خوري.
السلام علیکم. پاکستان وایي اوه سرتیری په کشمیر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي دا سرتیری تېره شپه په بهیم منبر سیمه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې ده وژل شوي دي. هند او پاکستان دواړه په دې وروستیو کې پر یو بل تور لګوي چې په کشمیر کې پارونکي ګامونه اخلي. پاکستان وایي پوځیانو یې د تېرې شپې د برید په ځواب کې پر هندي لوري هم ډزې وکړې. د عراق په مرکزي سیمه عین التمر کې نن یوې ځان وژونکې حملې لږ تر لږه شپږ کسان وشل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي ځان وژونکې هغه مهال ځان منفجر کړ چې امنیتي ځواکونو یې پنځه ملګري ووژل او د محاصره کړ. عین التمر سیمه د شیاګانو له سپېڅلي ښار کربلا څخه شاوخوا 50 کیلومتره لرې پرته ده. تر اوسه کومې ډلې د عراق د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د سوریې په شمال کې د یو تازه هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. که څه هم د سوریې په حلب ښار روسي او د سوریې جنگي الوتکې بریدونه کوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا هوایي حمله چا کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې د کورنۍ جګړې له امله چې په 2011 میلادي کال کې پیل شو، تر اوسه پورې شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي دي. دغه راز 2 میلیونه سوریان له هېواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. د مالدووا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سوسیال ګوند مشر روسي پلوه ایګور دودون د مایا ساندو پر وړاندې چې د اروپا پلوي کوي بریالی شوی دی. دودون له انتخابېدو وروسته ژمنه وکړه چې د مالدووا د ټولو خلکو ولسمشر به وي. نوموړي د ولسمشرۍ د دوهم دور په انتخاباتو کې چې د پاسه 250 په سلو کې رای ګټلې دي. د مالدووا د لیبرال ګوند مشرې مایا ساندو چې د اروپا د سیاستونو ملاتړ کوي، د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو د استعفا غوښتنه کړې او ادعا کوي چې انتخابات په سمه توګه نه دي ترسره شوي. نوموړي ویلي چې د انتخاباتو د ناسم بهیر له امله زیات شمېر کسان نه دي توانېدلي چې خپلې رایې ورکړي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګرینی وایي که د امریکا د نوې ادارې دریز بدل هم شي، د روسیې پر وړاندې به د دې ټولنې تګلاره تغییر نه شي. نوموړي وویل اروپایي ټولنه د روسیې لخوا د کریما د الحاق په اړه اصولي دریز لري چې هیڅکله به بدل نه شي. موګرینی وویل دا بله خبره ده چې د ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه شاید تګلاره تغییر ومومي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د روسیې د جمهور رئیس ستاینې داسې اندېښنې پیدا کړې چې ګواکې واشنګټن د مسکو پر وړاندې خپل اوسنۍ تګلاره بدلوي او یا کېدای شي پر روسیې اقتصادي بندیزونه هم کم کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم د خبرونه ولولي ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ولسي جرګې وزیرانو ته د عدم اعتماد د رایو په ترڅ کې نن یوه وزیره رد او دوه وزیران یې تایید کړل. د ولسي جرګې رئیس عبدالرئیف ابراهیمي له حکومت وغوښتل چې ریاسل به اعتماد شوي وزیر پر ځای وړ کس د باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي کړي.
د ریاست جمهوری و رهبری حکومت خواهش میکنیم که و کاندید محترم به خاطر ایراد کرسی وزارت تحصیلات عالی به خاطر کسب رای اعتماد و ولسی به معرفی بگیرند.
جمهوری ریاست به وایده وزیرانو د عدم اعتماد مسله د تفسیر لپاره ستر محکمه ته وړاندې کړه. خو آیا ولسمشر له حقوقي پلوه دا صلاحیت لري چې د ولسي جرګې دغه اقدام په وړاندې ودرېږي؟
دا چې وزیران خپل نه پرېږدي چې ولسي جرګې ته لاړ شي، په دې اند چې دا مخالف دي اساسي قانون دی. جمهور رئیس د 18مې مادې د اساسي قانون پر بنا ولسي جرګې او د افغانستان خلکو ته مسؤول دی.
افغان چارواکي وایي هغه ځان وژونکي چې په بګرام پوځي اډه کې څلور امریکایانو وژل د طالبانو پخوانی غړی و. د افغانستان حکومت په پام کې لري د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په اړه رسمي غوښتنه وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. یو کلی زر غږونه ډراما او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. راسو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن ولسی جرګې د عدلي ښار جوړولو او لوړو زده کړو وزیرانو ته د دوی په غیاب کې د عدم اعتماد رایې ګیري ترسره کړه چې د لوړو زده کړو وزیر رد او دوه نور وزیران یې تایید کړل. د ولسی جرګې د دغه اقدام په وړاندې د مخالفت په ترڅ کې نن هم دغه وزیران ولسی جرګې ته نه ورغلي. ولسی جرګې تېره ورځ هم درې وزیرانو ته د هغوی په غیاب کې د عدم اعتماد رایې ګیري ترسره کړه چې د پوهنې او ترانسپورټ وزیران یې سلب اعتماد کړل، خو د مالیې وزیر ته یې برات ورکړ. ولسی جرګې دغه راز وړمه ورځ بهرنۍ چارو فواید میاو د کار او ټولنیز چارو وزیران هم رد کړی وو. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن له حکومت وغوښتل چې د سلب اعتماد شوي وزیر پر ځای وړ کس د باور رایه اخیستو لپاره ولسی جرګې ته اور معرفي کړي، خو د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استضاع او د هغوی د سلب اعتماد موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده، مخکې له دې چې په دې اړه د حقوقي چارو لوی کارپوه سره مرکه درته خبره کړو. زو کابل ته او د ولسی جرګې د نننۍ رایګیري په اړه به نور تفصیل د ازادي راډیو له خبریال رحمت الله افغان څخه واورو.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د عدلي وزیر عبدالبصیر انور، د ښاري پراختیا وزیر سید سعادت منصور نادری او د لوړو زده کړو وزیر فرید مومن استیضا کړل، خو یاد وزیران د جرګې غونډې ته حاضر نه سول. له ایجنډا سره سم ولسی جرګې غیر حاضر وکیلانو ته د باور او عدم اعتماد رایو د صندوقونو د کیښودلو پریکړه وکړه. د ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ په غونډه کې 202 وکیلانو رایه وکارولې چې اکثریت د رایو 113 کېدلې، چې د عدلي وزیر او ښاري پراختیا وزیران وتوانېدل چې د رایو اکثریت ترلاسه کړي، خو د لوړو زده کړو وزیر فریده مومن ونه توانېدله چې د وزیرانو باور خپل کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې:
متاسفانه وزیر صاحب تحصیلات عالی با خوشنۍ سره چې د لوړو زده کړو وزارت وزیر د 101 رد رایو په اخیستلو سره سلبي صلاحیت شو، او موږ له جمهوریت ریاست څخه غواړو چې د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوې کاندید ولسی جرګې ته ورپیژني.
د انکشافي بودیجې د نه مصرف له امله د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځو ولسی جرګې شپږ وزیرانو ته د رایو صندوقونه ایښي وو چې یوازې د مالی وزیر وتوانېد چې د وکیلانو باور خپل کړي. جمهوري ریاست د وزیرانو په سلبي اعتماد ناخوښه دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې له سترې محکمې د وضاحت غوښتنه کړې. بلخوا د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د وزیرانو د استضاع په اړه هم تاوده بحثونه وسول. ځینو وکیلانو استدلال کوي چې اوسنی وضعیت دا نه جلبوي چې وزیران د سلبي صلاحیت سي، خو یو شمیر نورو بیا د ولسی جرګې په صلاحیتونو ټینګار کاو او د استیضا پریکړې پر ځای بلله. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل د هواد روانو حالاتو ته په کتو د وکیلانو ترمنځ داسې ذهنیت موجود چې وړ وزیرانو ته به د باور رای ورکوي.
یو علت همدغه و چې وکسبان په دې فکر وشو چې مونږ باید یو تر وزیران چې ولتیا لري دا باید وستاتیش چې زمونږ کابینه پاتې شي او زمونږ نور بحران ته مخامخ شي. نو په دې فکر کې یو هم انشاءالله زه امید لرم چې دغه انت ورځو کې مونږ شو کولای شي زیاتره وزیران وستاتی شي او کومه کې وزیران احیانا ډېره کمکاري ولري نو هغه بیا سلو سلو شي.
ټاکل شوی ده چې ولسی جرګه د سه شنبې په ورځ د کرنې، مخابراتو، اوبو او انرژي او د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیران د استیضا لپاره ولسی جرګې ته وروغواړي. بله نوریاس نوری صاحب.
بله افغان صاحب، له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیږو، لکه څنګه چې مو واورېدل، نن ولسی جرګې د عدلي ښار جوړولو او لوړو زده کړو وزیران ته د دوی په غیاب کې د عدم اعتماد رایګیري ترسره کړه، چې د لوړو زده کړو وزیر رد او دوه نور وزیران یې انتهایید کړل. ارک بیا وایي چې د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استیضا موضوع د استیضا او د غرض د عدم اعتماد موضوع د تفصیل لپاره سترې محکمې ته استولې ده، خو ازادي راډیو له سترې محکمې سره تماس ونیو. سترې محکمه وایي چې تر اوسه پورې د وزیرانو د استیضا یا د عدم اعتماد موضوع دوی ته نه ده راجع شوې. دا چې آیا ولسمشر له حقوقي پلوه دا صلاحیت لري چې د ولسی جرګې د دغه اقدام په وړاندې ودرېږي، پر دې موضوع زما همکار صفی الله ستانکزی د حقوقي چارو له کارپوه او د خپلواکو حقوقپوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده، او لومړی یې ترې پوښتنه کړې ده چې د ډیرو وزیرانو استیضا او سلب صلاحیت څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي.
د حکومتداری سره اوس لږ عادت کړی دی که تاسې په یاد وي زمونږ تقریبا یو نیم کال ډېر وزارتونه سرپرستانو لخوا اداره کېدل. مهم د سیستم موجودیت دی. که سیستم موجود وي نو که وزیر یې که نه وي نو هغه وزارت خپل کار مخکې بیایي. د دې لپاره چې د ملکي خدماتو د قانون پر بنا د وزیر په نه شتون کې لومړی معین د هغې چارې په اتوماتیک ډول مخکې بیایي او کارونه بیرته نه پاتې کېږي. مګر د موږ په حالت کې خپله یو شخص یو فرد هم چې په راس یو ادارې کې هغه خورا ډېر لوی نقش لري، هغه کېدلی شي چې مثبت نقش ولري او کېدلی شي چې منفي نقش ولري. اوس چې یو تعداد وزیران سلب اعتماد سوي دي د قانون پر بنا باید دي معینان دي چارې مخ کی بوزي په خوا خوا یو غلط مخالف د قانون یو کار کړي د کریسه پوښتې چوغي امغه سلب اعتماد شوی وزیر هغه سرپرستاوه چې هغه قانون دی سرپرستی چې رسمي دوري په وخت کې هغه تصویب شو نو دغه کار منه کړي چې یو نشي کولای چې یو وزیر چې سلب اعتماد شوی هغه سرپرست کی یا خارج د ادارې نه کمبل څوک سرپرست کی هغه هم ډیر مطلوب کار نه دی هغه خپله لومړی مین په کار کې بلد سړی یا ته کارونه مخکې بیایي.
ستونزه په دې کې ده چې حکومت اوس ویلي دي چې د دوی دلایل مواجه نه دي او وزیران به نه ورځي، دغه خپله قانوني ستونزه نه رامنځته کوي ځکه چې یوه قانون جوړونکې اداره وزیران ورغواړي او قانون تمثیلوي خپل کار کوي او بله اداره چې حکومت ده په خوا کې د هغوی پرېکړه نه مني، دغه مسله څنګه ده د حقوقي پلوه؟
نو دا خو اصلا یو غلط تفسیر له اساسي قانون کېږي. خپل انتقاق د قوتونو د درېګونو قوتونو او استقلال د درېګونو قوتونو دا هغه بنسټیز اصل دی او دیموکراتیک نظام دی. هیڅ وخت کې جمهور رئیس حق د دې نه لري چې په استقلال د مقننه قوې تر پوښتنې لاندې راولي او یا د قضایه قوې، او هغه نشي کېدلی چې هغه اوامر صادر کړي د دوی په هکله، او دا چې وزیران خپل نه پرېږدي چې ولسی جرګې ته هر څه په دې آن دي چې دا مخالف دی اساسي قانون دی او مخالف دی استقلال دی د ګروپ قوتونو دی. جمهور رئیس د اتش پېتمې ماده د اساسي قانون پر بنا ولسی جرګې او د افغانستان خلکو ته مسؤل دی، نه ولسی جرګه جمهور رئیس ته. نو له دې خاطره ولسی جرګه خپل صلاحیتونه په چوکاټ د اساسي قانون کې ایمالي، او هغه صلاحیتونه کتي اخیستل کیږي د جمهور رئیس لخوا هغه نظام ته تغییر ورکوي او نظام په یو استبدادي نظام بدلوي.
بله
استاد،
بله استاد، یو څه بل کپلانډه تو غره ته وای، پارلمان یا ولسی جرګه خو مخکې هم و دغه سي جدي پریکړې ولې په خپل کار کې په دغه مره وخت کې نه دی کړی؟ ملي وحدت حکومت ډیر وختو شو چې رامنځته شوی دی، آیا د دې ترڅنګ چې خپل کار کوي د دې ترڅنګ کوم بل هدف هم ستاسو په نظر دوی لټوي په دغه کار سره؟ که څنګه
تمام بعضی اوازې دي چې ګوره دوی شخصي ګټه به دي کارو کلري او دوی مجبوري چې وزیران دوی ته بعضی شوی استفاده له وزیران نو کی، مگر زه په دې معتقد نه یم. زه فکر کوم چې خپل دغه موضوع د قطعي او د نه استفادې له بودی نه دا یو ډیر لوی ظلم دی د افغانستان په خلکو. په دغه حالت کې چې موږ بیکاري ورځ په ورځ مخ پر اخیدو دی او د بیوزلۍ کچه هم ډیره جګه دي، او موږ له دغه پیسو نه چې موږ ترازی موږ له دغه نه ګټه نه اخلو، او دا ډیر لوی زیان رسېږي موږ د اقتصاد ته، او له بلې خوا اغیزه کوي په نړیوالې ټولنې باندې چې هغوی ویني چې د موږ ظرفیتونه کم دي. موږ له دغه پیسو نه چې موږ ته دوی رالیږي هم راکوي هم هغه نه ګټه نه شو اخیستلی، په آینده کې زموږ
د حقوق چارو کارپو او د خپلواکو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج برو چې د ولسی جرګې او د غراز د ارک ترمنځ د وروستي راپورته شوي اختلاف په اړه نظر څرګندو. ښاغلی رنجبر وایي چې افغان ولسمشر د اساسي قانون له مخې دا صلاحیت نه لري چې د ولسي جرګې د اقدام په وړاندې ودرېږي، او د غراز د نوي قانون له مخې هغه سلب شوی وزیر چې د ولسي جرګې لخوا رد کیږي نشي کولی چې د سرپرست په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. دا هغه موضوع چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې ډېره تکرار شوې وه. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. د افغان بي سي 1918 شمېرې له لارې موږ ته کولی شئ خپل پیغام راواستوئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان حکومت په پام کې لري د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لسته څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په رسمي غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې پلاوی پرون له افغان چارواکو سره کتنې وکړې او په دې ترڅ کې حکومت مشرانو له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر هغو مشرانو بندیزونه ولګوي چې لا هم د جګړې د دوام نیت لري. احمد تکل راسره په سټډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي. مهرباني.
مننه. افغان حکومت په پام کې لري چې ډیر ژر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له فهرست څخه د حزب اسلامي د مشرانو د ایستلو په اړه د کمیټې ته یو مفصل او رسمي غوښتنلیک ولیږي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې پلاوی پرون د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر او له هغه مخکې د کورنیو چارو له وزیر تاج محمد جاهد سره په جلا کتنو کې په دې اړه بحثونه وکړل. د دې پلاوی مشري د بندیزونو د کمیټې رئیس او په ملګرو ملتونو کې د نیوزیلند دایمي استازي ګریډ وین بوهیمم کوله. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې وایي چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له پلاوي سره په کتنه کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرو ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې بین الافغانی خبرې په افغانستان کې د سولې د بریالیتوب اصلي لاره ده. بیان زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ژمنه وکړه چې د امنیت شورا د تعزیراتو کمیټه به د بندیزونو له لست څخه د حزب اسلامي د مشرتابه د ایستلو په برخه کې پوره غور او همکاري وکړي. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له پلاوي څخه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو د هغو مشرانو نومونه د بندیزونو په لیست کې اضافه او شتمنه یې کنګل کړي چې د تروریستي او رانکارو فعالیتونو پر دوام باور لري او د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. د ملي امنیت د شورا بیان د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې د پلاوي د مشر له قوله لیکي چې وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټه د سولې د راوستلو لپاره د افغان حکومت د پالیسۍ ملاتړ کوي او د بندیزونو په فهرست کې د هغو طالب مشرانو د زیاتولو په اړه بغور وکړي چې تروریستي فعالیتونو ته دوام ورکوي.
احمد کله تاسو نه مننه قدرمن اوردونکو و امریدل چې د افغانستان حکومت په پام کې لري د ملګرو ملتونو د بندیزونو لستخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په اړه رسمي غوښتنه وکړي. دا ورسته له هغه چې د حکومت مخالفه وسلوالې ډلې له دغې ډلې سره حکومت په وروستیو کې د سولې او تړون لاسلیک کړ، خو د دولت یوه بله مخالفه اصلي ډله د وسلوال طالبان بیا هم جګړو ته دوام ورکوي او په وروستیو کې په بګرام کې د امریکایي پوځي هډې د ځان وژونکې حملې مسؤلیت چې څلور امریکایي سرتیري پکې ووژل شول هم په غاړه اخیستی دی. افغان چارواکي وایي دغه حمله د طالبانو یو پخواني غړي ترسره کړې وه. دغه پخواني طالب په بګرام هوایي اډه کې خپل پلار او د اکا له زوی سره د کار په توګه دنده ترسره کوله چې په حمله کې اتلس نور کسان ټپیان کړل. افغان چارواکي وایي ټپیان هم بهرني اتباع دي. سلیم محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغان مقامات وایي هغه ځان وژونکي برید کوونکي چې په بګرام هوایي اډه کې ځان مرګي برید وکړ د بګرام ولسوالۍ د لغمانی کوهنه کلی اوسیدونکی و چې پخوا د طالبانو غړی و. دغه حمله د شنبه په ورځ وسوه چې په نتیجه کې څلور امریکایان ووژل سول او اتلس نور بهرنیان ټپیان سول. د امریکا دفاع وزارت وایي په وژل سویو کې دوه تنه امریکایي پوځیان او دوه نور امریکایي قراردادیان و. ویل سوي چې په ټپیانو کې شپاړس تنه امریکایي کاریګر او یو پولنډي سرتیری شامل دي. د پروان ولایت د بګرام ولسوال وایي حمله کوونکی پخوا د طالبانو د ډلې غړی و چې اته کاله مخکې د سولې له پروسې سره یو ځای سوی و. عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویل چې دوی نه پوهیږي حمله کوونکي به له وسلوالو طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې درلودې او که څنګه.
حمله کوونکي یو عادي کارګر وو، درې څلور کاره هلته کارګر وو، په کار کې بوخ وو، پلار یې هم هلته کار بوخ وو او د اکا زوی هم قبلا د پروسی سوفت سره راته کړی وو. بیا د کوریا په کورس کې کمپیوټر او کارخانه دی او د هغه طریق نه دلته په کار شامل شوي وو.
د بګرام ولسوال وایي حمله کوونکی نایب نمیږي او د عبدالظهور زوی دی. پر بګرام هوایی اډې چې د کابل په شمال کې پرته ده د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د باګرام ولسوالۍ چارواکي وایي د حمله کوونکي له پلار څخه دا مهال څېړنې روانې دي. د پروان د والي ویان وحید صدیقی ویلي چې حمله کوونکی د افغان کاریګرو په کتار کې تونېدلی و چې دغې اډې ته منفجره مواد له ځانه سره دننه یوسي او هلته چاودنه وکړي. دا په دسل کې ده چې تېر اونۍ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګري حمله وسوه او په کابل کې د امریکا سفارت پرون د لنډ مهال لپاره د احتیاط په خاطر وتړل سو.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو کلی زرغږونه ډرامه او د غراز د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. سږنی کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې یو بل ریکارډ کال وویل شوی چې د کوکنارو یو نوی تخم چې له چین افغانستان ته راوړل شوی د کوکنارو د تولید د زیاتېدو او په کال کې د یو ځل پر ځای د دې بوټي د څو وارې کرلو امکان برابر کړی دی. عصمت څاروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
په هلمند کې د کوکنارو کاروانګروي د کوکنارو حاصل له دې کبله زیات شوی چې اوس دا بوټی دوه فصله کوي. د ملګرو ملتونو مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د افغانستان د مخدرو موادو په اړه په خپل وروستي راپور کې وویل په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د ساحو له پراختیا سره د کوکنارو کښت او د مخدرو موادو تولید هم تر ټولو لوړ حد ته زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د سروې له مخې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ساحه په سلو کې لس زیاته شوې، یعنی پر 2,000 هکتار مځکه کرل شوې دي. د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت هم تاییدوي چې سږ کال په هیواد کې د کوکنارو کروندې په سلو کې لس او د مخدرو موادو تولید په سلو کې 43 زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی یوې خبري غونډې ته وویل په څه باندې 2,000,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوي چې 4,800 ټنه مخدر مواد ورڅخه جوړ شوي دي. د همداراز وویل
پدیده مواد مخدر یک مشکل منطقه‌ای و جهانی است.
د مخدر و موادو پدیده و سیمه‌ایز او نړیواله ستونزه ده او لدی ویجاړون کې پدیده سره مبارزه سیمه‌ایز او نړیوالو حلو زلو تاړتیا لري. نو د سیمه او نړی له هیوادونو غوړو چې له افغانستان سره د مخدر و موادو په لمنځتک کې هر اړخي زمرسته وکوي.
همه جانبه نمایند
له مخدر و موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتو د ادارې اجرایی رئیس بوری فدویتوف بیا وایي چې حکومت په ډیرو سیمو کې چې کوکنار پکې زیات کرل شوي یا کرل کیږي کنټرول له لاسه ورکړی دی. د همدارس وویل د کوکنارو د کښت ساحه پراخه شوې او اوس په یو شمېر نویو سیمو کې کرل کیږي. ملګري ملتونه د کوکنارو د ساحې د پراخوالي ترڅنګ د هوا مساعدوالی د کوکنارو د حاصل د ډېرېدو عامل بولي، خو د هلمند کروندګر د نورو عواملو یادونه کوي. د کجکی اوسیدونکو نعمت الله وی په خو به موږ یو فصل کوکنار کرل خو اوس یې درې فصله کرو. د همدارز وویل په هلمند کې جګړې ډېرې دي. هلمند ډېرې مځکې لري خو کار نشته. د جګړې لپاره له طالبانو سره له یو ځای کېدو پرته د عاید یوازینی منبع کوکنار دی چې ټول کال یې مصروف ساتلی یو. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي الینیا بیلی کاوی د اقلیمی شرایطو د مساعد والی لکبله د هلمند په ځینو سیمو کې دوه فصله کوکنار کرل کیږي، خو د کوکنارو د تخم د اصلاح کیدو لکبله په یو شمېر سیمو کې درې فصله کرل کیږي. دا وای باور کیږي چې دا تخم اصلا په چین کې اصلاح شوی، په دغه هیواد کې د درمل جوړونې لپاره په قانوني ډول تریاک تولیدیږي، خو دا څرګنده نه ده چې دا تخم افغانستان ته چا راوړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالحنان قادری له کندهار لیک دی ولسی جرګي اقدام د ستاینې وړ دی، باید هغه وزیران استیزا کړي او هغوی ته د سلب اعتماد رای ورکړي چې په خپلو دندو کې پاتې راغلي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي لوزیران څخه د سلب اعتماد رایو اخیستل پر ځای پریکړه ده، خو ناامنی ته په هیواد کې په کتو باید اوس دا کار نوی شوی. مجیب الرحمن کریمی د نورستان له نورګرم ولسوالۍ څخه بیا لیکي، ولسي جرګې اوس په قانون پوه شوې ده، یا ښایي دوی به غواړي چې د راتلونکي پارلماني ټاکنو لپاره د خپل ځانونو لپاره د ولسي جرګې غړي البته کمپاین وکړي. ظاهر الدین د خوست څخه بیا لیکي، په اوسني حالت کې د وزیرانو لرې کول زما په اند ښه خبر نه ده. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بیسیم اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو د یادې موضوع په اړه خپل نظریات راسره شریک کړل. موضوع هم د ولس جرګې او د ارګ ترمنځ د وروستي راپورته شوي اختلاف موضوع. ولس جرګه د وزیرانو ته د عدم اعتماد د رایو پروسې ته دوام ورکوي، خو جمهوري ریاست وایي چې دا کار باید ونه شي. رضوان مراد ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسی جرګې نن د ښار جوړونې او عدلي وزیرانو ته په غیاب کې د باور رای ورکړه، خو د لوړو زده کړو وزیر یې سلبې صلاحیت کړه. افغان چارواکي وایي هغه انتحاري حمله کوونکی چې د بګرام په هوایي ډګر کې څلور امریکایانو وشل د طالبانو یو پخوانی غړی و چې دغلته کار کاوه. په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بې سرحد خبریالانو سازمان د تاوتریخوالي په زیاتېدو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان وایي و سرتیری په کشمیر کې تیره شپه د هندي ځواکونو په ډزو کې وشل شوې دي. د عراق په مرکزي سیمه عین التمر کې نن ځان وژونکي حملې لږ تر لږه و کسان وشل. د سوریې په شمال کې د یو تازه هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه درویشت کسان وشل شوي. دا لا نه ده معلومه چې دا هوایي حمله چا کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤوله فدریکا موګرینی وایي که د امریکا د نوې ادارې دریس بدل هم شي، د روسیې پر وړاندې به د اروپایي ټولنې تګلاره تغییر نه شي. او د مالدووا د ولسمشرۍ په د انتخاباتو په دوهم دور کې د سوسیال ګوند مشر روسي پلوه ایګور دودون د مایا ساندو پر وړاندې چې د اروپا پلوي کوي بریالی شوی دی.
درنو ورودونکو سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ زیراکړې ورکړې لپاره اختیار خبر ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلینه نزادې راډیو ته وویل، تر تیر کال افغانستان له ایران سره 1.5 میلیارد ډالر سوداګرۍ زیراکړه ورکړه لرله، چې په خبره یې د سوداګرۍ دغه کچه اوس له 2 میلیارد ډالر پورته ده. خاغلی پسرلی زیاته کړه، ایران ته د افغانستان په صادراتو کې وچه میوه، تازه میوه، غالۍ، افغاني جامې، لاسي صنایع او داسې نور دي، چې په بدل کې افغان سوداګر له ایران نه افغانستان ته ساختماني او تعمیراتي سامانونه، د سنگار توکي، دارو درمل او داسې نور د اړتیا وړ مالونه راواردوي. د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په خپل هیواد کې د کبانو د روزنې په برخه کې د تیر کال پانګونه به راتلونکي کال کې هیواد ته د وارداتي کبانو ځای ونیسي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د مالداری او حیواني روغتیا عمومي رئیس جهانگیر میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو بیلابیل ډول نسلونه چې ډیری یې له بهر راوړل شوي په مرکز کابل او ولایتونو کې تر روزنې لاندې دي. د خاغلی میاخیل په خبره په ټول هیواد کې د کبانو د روزنې په سلګونه فارمونه شته چې تر ټولو لوی فارمونه چې ډیره پانګونه پرې شوې د کابل د قرغی او د هرات د سلما بندونه دي. او دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یوه بوجۍ قزاقي وړو 1200 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړو 1200 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. او دا هم د سون توکو بیې: یو لیټر پېټرول تیل 840 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 940 افغانۍ. او د شزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 80 پولا، یو یورو 22 افغانۍ 50 پولا، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 15 پولا، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 50 پولا، زر ایرانی تومنه 13 افغانۍ 10 پولا او زر پاکستانی کلداری 640 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو اوري مخله دي چې د نیمه نړۍ د خزل لپاره ځانګړي پروګرام در تخپور کړو. پام وکړئ یو کلی زرغګونه ډرامې بلې برخه ده.
یو کلی زر غاگونه
گران اوریدون کو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې قسیم لدینه انکار وکړ چې د خپل مرحوم ورور له کوژدنی سره د دود او دستور په خاطر نکاح وکړي. راځي په دې برخه کې واورو چې په شونځي کې څه روان دي.
استاد نفیسی صبر هغه دی مامن صاحب راغی چې د دال معلمین په اړه ترې پوښتنه وکړو.
هو پوښتنه وکړه. هیڅ خبره معلومه نشوه.
معلم صاحبانو تاسو درس نه لرئ چې دلته دالیس کې ولاړ یاستئ؟
مامن صاحب تر اوسه لږ زده کوونکي له تفریح نه ندی راغلي، وخت پاتې دی.
رښتیا مامن صاحب یوه پوښتنه مو لرله.
دا تاسو چې ما ووینئ بیا هم پوښتنې شروع کیږي. ووایه چې زه کار لرم، څه پوښتنه لرئ؟
وبخښه مامن صاحب، هغه د دارالمعلمین خبره معلومه نشوه.
یو خو تاسو دا دارالمعلمین دومره یاد کړه چې توبه، لیست مې مدیر صاحب ته لیږلی، تر اوسه حساب یې نه دی معلوم.
ښه سمه ده، مننه معاون صاحب. دا دی مدیر صاحب هم راغی.
مدیر صاحب السلام علیکم.
سلام علیکم مدیر صاحب.
وعلیکم سلام معاون صاحب. بل ځای خو کار نه لري؟ تا سره مې کار و، مزایم خو نه شوم.
ما سره نه مدیر صاحب، بل کار نه لرم.
ښه خبرې به وکړو. ښه استادانو، تاسو لکه چې په کومې موضوع خبرې کولې؟
مدیر صاحب موږ د اغلس
په قانونو پر مهالویش مو خبرې کولې. ما ویل کوم ستونزه خو به نه لري.
ښه ده چې د یو بل ستونزه خو حلوي.
او مدیر صاحب هغه د در معلمین
تاسو ما سره کارو، راځي مولیت کې بکینو.
اوهو درځه چې بیا زه ریاست ته غونډې ته ځم. استادانو وبخښئ، تاسو سره بیا وینم.
سمه ده مدیر صاحب.
راځه مدیر صاحب.
استاد لیلما د ماون صاحب ولې مو خبرو ته پرېنښودلو؟ زه به هکه پکه شوم چې دا ولې.
د قسیم مورې که مې دا د چایو پیاله را تازه کړي، سوړ شوی دی، لږ زره ګرم چای راته واچوي، ډېر ساړه مې کېږي.
ښه سمه ده. هو نو ژمي ته هم څه نه دي پاته. د قسیم پلاره په فکرونو کې چې ډوب یې، چای خو به دې خود سړېږي، څه چرت وهې؟
های دا ژوند کله بیره چرت وهلو کېږي. او ګوره قسیمه زویه، تا ونه وایې چې بازار کې دې څنګه دومره زنډو کړه؟
هو زویه، زما هم درته اندېښنه وه.
بازار کې له جمیل سره مخ شوم، بس په خبرو دواړه سودا واخیسته، لږ څه ناوخته شو.
قسیمه زویه، ودې نه ویل چې له جمیل سره دې څه کیسې وکړې؟ څه ویل؟
کیسې مو ډېرې وکړې، خو جمیل ډېر تکړه سړی دی، خپل کلي ته ډېر خدمت کړی. او خو یوازې جمیل به نه یادو، د هغوی ټول کلیوال په اتفاق دي. د جمیل دوی کلي کې ډېر کار شوی، نجونې او هلکانې ښوونځي ته ځي، ویالې او پلونه ورته جوړوي، ښځینه ښوونکي هم لري.
او همدې جمیل او څو نورو ملګرو ډېره هڅه وکړه چې په کلي کې سیمه ییزه شورا جوړه شي.
هو کیسه یې راته وکړه، ویل یې په شروع کې چا شورا ورسره نه منله.
تېره ورځ د ګلالۍ پوښتنې ته تللی وم، پلار یې د نارینه و د شورا خزانه دار شوی دی، او ښځې یې هم شورا لري.
همداسې چې د نارینه و شورا ته اړتیا شته، د ښځو شورا ته هم شته.
هو رښتیا، بله خبره مې هېره شوه، ویل یې د نفیسې په نوم کومه معلمه ده، په کلي کې څه موده مخکې له ډاره ښوونځي ته نه شوای تلی، اوس مکتب ته هم ځي، او بله ورځ به له خیره دارالمعلمین ته هم ځي.
هو ویل یې د ښځو شورا کې هم رئیسه، معاونه، هر څه شته. ما ویل کاشکې زموږ په کلي کې هم وای.
خو همدې کلیوالو له سره یو کړه، هغه ستونزه یې حل کړه. چا چې ښوونځي ته د نه تلو ورته ویل، د قانون په اساس یې خپله سزا ولیدله او بندیان شول.
هو ښه وایې، خو موږ د خپل کور یوه وړه ستونزه نه شو حلولی، خلک د نورو ستونزې اواروي.
بیا د زړه پر څه ډک دی؟ کومه ستونزه مونه د حل شوي وخځي؟
چې وی وایم درته، بیا د زوی وایي چې زما د کوژدې خبره له ګلالۍ سره مه یادوئ.
هو مورې، ما خپله خبره تاسو ته کړې، نور خبر خلاصه ده، ما ته ګلالۍ نوره ما یادوي.
نه نه داسې مه وایه زویه، هغه کم وخته جنیبه تر کله د پلار په کور کې د نسیم په نامه ناسته وي.
ولې به د نسیم په نوم ناسته وي؟ نه یې واده ورسره کړی دی او نه مې اوس ورور ژوندی دی.
هر څه چې وي د هغه په نوم اوس یاده شوې ده، نامزاته یې وه، د کور انګورم ده.
مورې ته څه وایې، د څه انګور؟ نسیم لالا مې د خدای وبخښي نور نشته. ګلالۍ مو نن ګور ده، نه یې د خپل انګور په نوم یاده کړې.
قسیمه زویه، ته نه دا نجلۍ خوښوې نه کومه بله نجلۍ، ته څه پلان لرې؟
زه نه غواړم د ګلالۍ ژوند خراب شي. او بله مهمه خبره دا ده چې څه چې ګلالۍ غواړي هماغسې باید وشي.
زویه زه همدغه نجلۍ درته نکاح کوم، هم ځان او هم ګلالۍ د خلکو له خبرو خلاصوم.
مورې همداسې ژوند پر خپله لور هم لورېږي؟
دا د لورینې او نه لورینې خبره نه ده زویه، دا مو دود او دستور دی، د کلي له دوده خو نه شو وتلی.
دا دود او دستور دی که ظلم او ستم، چې یوه نجلۍ نه خبره نه اترا تاسې د ودولو فیصلې کوئ، هغه پوه شه او ژوند یې
هغه نور د ځان اختیار نه لري.
ګورئ زما هماغه خبره ده، زه د ګلالۍ سره نکاح نه کوم.
قسیمه تا ولې دواړه پښې په یو موزه کړو په خبره نه پوهېږې؟
د قسیم پلاره ډېر مه په غوسه کېږه، ته خپله له صبر سره خبرې وکړه.
معلم صاحب نفیسې، لکه چې له غونډې نه خبره نه یې.
خبره یم، طارق تعلیم یې امضا کړ، دا دی اوس هم
په ما لږ ناوخته شوه، غونډه به شروع شوې وي.
درځې جلسې کې به په څه خبرې کوې؟
نه پوهېږم، مدیر صاحب ټول غوښتي یو.
سلام علیکم مدیر صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم سلام، راځی راځی معلم صاحبان.
وبخې چې موږ ته په انتظار وی.
راځی کینئ. محترم ښوونکو ښه راغلاست، ښه ده چې نن ستاسو د کار او نور پرمختګ په اړه خبرې وکړو.
خیر اوسې مدیر صاحب، د ټولو په ګټه ده.
او مخکې له دې چې اصلي خبرې ته راشو، غواړم ستاسو نه مننه وکړم، ځکه په همدې کم وخت کې چې زه راغلی یم ما ته دا څرګنده شوه چې د دې ښوونځي ښځینه ښوونکي ډېر او ښه کار کوي.
مننه مدیر صاحب. ژوندی اوسې مدیر صاحب، د ښه کار شرایط ستاسو په شان ښه مدیران معلومین ته برابروي.
مننه استادانو. خبره دا ده چې موږ هر یو ته په کار ده چې په صداقت کار وکړو. له دې ټولو خبرو سره سره زه له ټولو ښځینه ښوونکو نه ګیله لرم او دې تصمیم ته حیرانم یم.
مدیر صاحب څنګه؟ زه خو پوه نه شوم. هو وای مدیر صاحب.
استاد لیلوما، ما ته معاون صاحب د دارالمعلمین لس را ولیږه، په لیدو یې ډېر خپه شوم.
څه شوي مدیر صاحب، تعداد زیاتو؟
هو خود د نارینه ښوونکو نومونه زیات وو، خو د ښځینه ښوونکو یو نوم هم نه و.
مدیر صاحب، موږ ټول خپل نومونه لیکلي وو، ټول غواړو دارالمعلمین ته لاړ شو.
موږ هم د ثواب په تمه وو. موږ پرون غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړو، خو موږ داسې فکر وکړ چې معاون صاحب موږ خبرو ته نه پرېږدي.
چې دا معاون صاحب ولې داسې کار کوي؟ چاغه اصلي لست څه شو؟
معاون صاحب اجازه ده؟
رازا رازا کنه بیا څه وایي؟
معاون صاحب، هغه چا خبره مدیر صاحب خپل دفتر ته غوښته؟
زه یې غوښته یم، داسې پوه نه شوې چې څه یې ویل؟
نه نه، هغه چا خبره ډېر په غوسه ښکارېده.
ښه، که زما خدای دې وکړي چې خیریت وي، څه به وایي؟
د معاون صاحب رنګ خو زیړ شو.
څه دې وویل؟
نه صاحب،
زه خپل کار پسې دی، څه ته ولاړې؟
خدا صاحب، انا چا خبر ده ده زم؟
که زه دومره هوډه شم، مدیر صاحب سره خبرې څنګه وکم؟ مدیر صاحب اجازه ده؟
رضا معاون صاحب کاظم خان، کینه.
مدیر صاحب خیرت، چه موبایل؟
ته خپله پوهېږې معاون صاحب، هغه د دارالمعلمین د لیست په اړه غواړم پوه شم.
ښه خبره ده، مهرباني مدیر صاحب.
معاون صاحب کوم لیست چې تاسو ما ته راوړی وو، په هغې کې د ښځینه ښوونکو یو نوم هم نه وو، او تا مو ویل چې دوی خپله ونه غوښتل نومونه ولیکي. همداسې وکړه نه؟
هو مدیر صاحب کیدای شي کورنۍ ستونزې درلودلې لارې لرې ده مالې چې
نه نه ماوین صاحب په نننۍ غونډه کې ما بل څه واورېدل
نننۍ غونډه کې
هو په نننۍ غونډه کې هغوی د دارالمعلمین د پیلېدو په تمه وو یعنی هغوی غوښته چې لاړې شي تاسو څنګه په خپل سر د هغوی نومونه د لست څخه ویستلي
مدیر صاحب ما ویل ښځې دي نشي به کولی چې دارالمعلمین ته لاړې شي
ماوین صاحب کازمه دا خبره تل خپل زړه نه کوې که هغوی خپله وویل چې ستونزې لري او دارالمعلمین نشي ویلی
نه نه مالک
تر هغه ځایه چې زه پوهېږم هغوی خو خپله حاضر دي چې تحصیل ته ادامه ورکړي موږ حق نه لرو چې په خپل سر د چا په حق له قضاوت وکړو او هغوی د خپلو حقوقو نه محروم کړو
نه نه مدیر صاحب هغه ما فکر کوو چې دا کار یوازې نارینه وو ته ښه دی او ښځینه
دارالمعلمین ویل د ښځینه او نارینه ښوونکو حق دی د شریعت او قانون په اساس ټول خلک حق لري چې درس ووایي او کار وکړي
مدیر صاحب ما خو غوښتل چې ښځینه
ماوین صاحب کازمه دا باید ومنه چې د ښځینه او نارینه وو ښوونکو ترمنځ توپیر کړی قانون دې تر پښو لاندې کړی د ښځینه ښوونکو حق دې تلف کړی ته اوس لاړ شه زه بیا خپل تصمیم نیسم
ګران اوریدونکو ستاسو په نظر په یوې ادارې کې د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو ګټې څه دي
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه
یاد ولرئ چې د اړیکې پر مهال تاسو سره څوک خبرې نه کوي یوازې تاسو خبرې وکړي موږ ته رارسیږي
خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 8 0 1 8
چو چیا کیا کیا یار انتخاب میکنم
وای کتای اومدم کل تنظیمای زور
است کبیر تلخوا بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها متوازنه پیش داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری ل ازادی رادیو نه واوري
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ نننې خبرونه مو د میرمنو اجباري انزوا یا د پلار او نورو محارم خپلوانو کورتا د خسرګنې لخوا نه پریښودلو په خاطر بحث ته ځانګړې کړې ده زه مسوده نیازی یم راځي لومړی په د یو څو میرمنو خبرو ته غوږ شو چې په مختلفو بهانو د پلار کور ته له تګ څخه محرومي شوي دي او په دې برخه کې ستونزې لیدلې دي لومړی به د کندهار د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په واړه عمر کې خپل د تره زوی ته پکتیکا ولایت کې واده شوې ده خو خسرګنۍ ظلمونه پرې کول او د پلار کور ته یې نه پرېښودله بالاخره نوموړې نجلۍ مور او پلار پسې ډېره خفه شوې وه او له کوره تښتېدلې ده
نظم
چه زو واده شم زبنم لرم دغه نه پسان بیا غیر تا غوړو کلور می دولس کله نه کچنه یو غی واده کله ز واخش په خانه کې هم دی ورته شیرین خوری کړی و بیا غا چو اده دی بیا یو راځه مکنه دروستلم بیا چیرته د چا د یاد وز چرواش د پلار کنه یو د دې پکر په بلشی
قدرمنو اوریدونکو له بدمرغه په افغانستان کې له خزو سره د تاوتریخوالي امر د هر کال په تیریدلو سره لوړیږي. افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. په ډیری مواردو کې خلک رایجو دودونو، رواجونو او عرف ته اهمیت ورکوي. په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو، دود او دستور ته ډیر اهمیت ورکوي او د هغو درناوی کوي. په دغو دودونو کې ګڼ داسې هم شته چې له شریعت او قانون سره اړخ نه لګوي. اوس هم په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او داسې نور ګڼ دودونه شته چې په افغانستان کې له نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. په دغو ناسمو دودونو کې یو هم د خپلو محارمو له کورنو څخه د ښځو محرومول دي. دا ناسم دود په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو بڼو راڅرګندیږي. یو شکل یې چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې رایج دی، هغه داسې دی چې ښځه له واده وروسته تر هغو چې اولاد یې نوی پیدا شوی نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي، او یا په ځینو مواردو کې هغه ښځې چې په بدو کې واده شوي ټول عمر نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي. همداسې د درس، تعلیم او له کوره بهر د کار کولو په برخه کې هم د کورنۍ د مشرانو لخوا د کورنۍ د ښځینه غړو مخه نیول کیږي. دا ډول مخنیوی د شریعت او قانون لاړخه څنګه دی؟ نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دی را سره د حقوقي مسایلو کارپوه همیرا حقمل، دینی عالم محمد الله سیدزاده او افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس. درنو میلمنو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم.
او مننه، خیر یاست.
استاد حقمل، له حقوقي اړخه دا موضوع څنګه ارزوئ؟ دا ډول محرومیتونه د قانون له نظره څنګه دي؟ خاوند خسر او خواښې کولای شي د کورنۍ ناوې د خپل پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي؟
ډېره مننه. د قانوني لحاظ په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دی چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنې چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي. ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دی چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه، د انساني حقوقونه دغو محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. یعنی د یو چا د ازادۍ محدودول بې دلیله، بې وجه نه، په خپل یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغو ترسره کوونکی په خپل باید تر قانوني پوښتنې لاندې راوستل شي.
استاد، څه فکر کوئ کوم عوامل د دې باعث کیږي چې کورنۍ د ښځو پر وړاندې دا ډول کړنې ترسره کړي؟
یو دلیل یې دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپله یو انسان یا ښځه نارینه د ځان لازمه پیژندنه و نه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ خپل حقونه ونه پیژنو، هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باعث دی کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي او د دې خوالی فضا زیاتره تاثیرات یې په ښځه باندې، یعنی ښځه دلته بیا ډیره متضرره کیږي او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کیږي د دې ځواب شی دی، بالاخره انزوا ده، انزوا ته ځي، یوازیتوب ته ځي. او په خپله د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولی، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزی وکړي، دغه حاکم ذهنیت ټول باعث د دې شوی دی چې په ښځه بې باوري موجود وي او د ښځې د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي او همیشه نور باید واکمن وي. د دې سر او د ژوند په ارتباط په ټولو برخو کې باید تصمیم ونیسي او دې ته حد اقل سهم یا برخه ور نه کړي په دو تصامیمو کې.
مننه استادې. مولوی صاحب، را به شو تاسو ته له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ خاوند او د کورنۍ نور غړي دا حق لري چې د کور ناوې د پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي او یا یې د درس او له کوره بهر د کار کولو مخه ونیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیودات دي ژوند، لکه د پلار کور ته نور پریدی که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پریدی یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د میړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یوه ښځه حد اقل چې په ډېر مشکل باندې که په کور کې و کورني مشکلات ولري، هغه د دې له اړخه چې یعنې د ماشومانو روزنه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګارېږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مثلا حق ده چې دا د خپل مور پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خود یې ګناهګار ګڼل کېږي.
مننه مولوی صاحب. استاد شمس، که له رواني پلوه دا موضوع وڅېړو، هغه مېرمنې چې له دا ډول محرومیتونو سره مخ کېږي، له رواني اړخه څه ډول اغېز پر دوی کولای شي؟
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایجو او د پایلو په رابطه باید ووایو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپله مېرمنې د خپل نننی وجود ته ډېره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کېږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کېږي، د ویرې احساس چې ډېر بد احساس دی دا پیدا کېدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیزې کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د ښکته کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هره شیبه یې ورټي، هره شیبه یې ملامت کوي، هره شیبه یې محدود کوي، هره شیبه یې ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کېږي، او د وسوسې له لارې نه د اشتباهاتو ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نه شه، اما نتایج دي. ورسره څنګه ځان ته د نه رسېدلو مسئله، کورنۍ ته د نه رسېدلو مسئله، خپلو ټولو چارو کې بېرته پاتې کېدلو مسئله، د محرومیت جدي مسئله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځینې تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کولی شي ووایو، دغو ته رسېدل ورته ممکن دي او کولی شي دا مېرمنې دوی ته ورسېږي. متاسفانه.
مننه استاد. استاد حقمل، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 130 ماده کې هم د اجباري انزوا په اړه یوه ماده راغلې، که د دغې مادې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون 130 ماده یو ډېر ښه حمایوي تضمین دی د ښځو په مقابل کې، چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاږل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې تر 3 میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو وینو چې په اکثریت کورنۍ او کې د ښځې په مقابل کې هغه اعمال تر سره کوي چې هغه باید دیگر ځي چې ښځه د خپل حقونو نه محروم شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېر آسیب پذیر ده او هغه لازم لاتر نه لري، دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کېږي، هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کېږي، بالاخره انزوا ته ځي.
ډېره مننه. په پای کې بحث راټولو، بالاخره د داسې ناوړه دودونو د له منځه وړلو حل لارې څه دي؟ درنو میلمنو، کولای شي په لنډو ټکو کې مو نظر سره شریک کړئ.
داسې یو مشکل یا داسې یو ستونزه منځ راغلی بي د دوو فامیلو په منځ کې څه خبدیان وي، نو هغه د دوی کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي، او د شریعت په رڼا کې باز کړي، نه کدورت باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بله دا چې زه هیله لرم له محترمو معظمو علمای کرامو نه چې په مساجدو کې، مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی د وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي، له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسایل محترم او هوادوال او خلکو ته، مسلمانان او ورونو خوینده ته ورسی، تر څو د دغه لارو کولای شي چې د دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمس، تاسو هم کولای شي خپل نظر مو په لنډو ټکو کې راته وایست.
په دې خاطر چې دا مسئله د نارینه او لخوا منځترازي او په کورنۍ کې منځترازي، یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورون ته کوم چې د ښځو په رابطه باندې ډېره جدي مسئله دا ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه و نه دا غوښتنه لري چې دوی درک کړي اصلا مونږ په کوم موقف کې چې واقع یاستو دوی نه هڅه توقع لرو لکه زمونږ په موقف کې چې اماسي برخورد وکي. حال دا چې دوی موقف کې مونږ په خپل نه دی پرخې دوی مونږ په خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مینو لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کړنه هیله نشي. په هر ځای کې چې یاستې هر څوک چې یاستې امید درته کولی شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولی شي، نوې دروازې خلاصې کړي.
درنو میلمنو تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې راغلي او په بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر یې
د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پله بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.